کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له شپږویشتمې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپرېږي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ناصر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د ده په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او ساکل په دې اسمبلۍ کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یوه کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای ورته برابروي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه مؤسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ مؤسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزي بغلان، د هني غوري، دوشي او بورکې ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان یالات په هرنۍ سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې د ماموریت په حال کې و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان یالات کې بلوچ بلتون پال په منظم ډول پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدراعظم لیز ټرس د پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو ورستای ګواخ کم اهمیت بللای دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې تاجکستان و افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو یوه بله ډله هم هند ته ولاړه. په دې اړه مو د چارو د یوه شنون کې نظر اخیستی.
هندوان او سکانو چې په تیر تلویخت کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل.
نور مطالب هم لرو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
پښتو دولت څه دا خوان چورورونو یا مو مړه یا مثلا درجه کوه دی له چاغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیا کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب او احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوه منیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د پاکستان د صدر اعظم د هغې وینا په اړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل افغانستان د تروریستي ډلو په ځاله بدل شوی دی خبرې اترې لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وایي افغانستان په چټکۍ سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بددو په حل کې دی. د جګپوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې بهرنی وسلول د افغانستان شمال ته د انتقال په حل کې دي. په عین حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپږ سترګري ډلې لیږدول شوې دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د نخوندي تو پاړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي ماسر مشريزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دی غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلې او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان از ریپیډلی بیکامینګ ا سیف هیون.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ اسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنگیالي د افغانستان شمال ته راوستل کیږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند زبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبره موږ ردو سه خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر ځای نشي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد باندې ښه نه په ځای نه ده او دوی باید په دې باندې فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلې. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یو خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګري ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی د دا معلومات یوې با خبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګري ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبان ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنکړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نشي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو مدافع ټولنو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د یو ډلیز قبر تر موندلو وروسته په دې اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې. د وروسته لدی چې طالبانو ادعا وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پخواني نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پلاس د وژل شویو خلکو ډلیز قبر موندلی. صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونې له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا مرستیال پاتریشا گاسمن ازادي رادیو ته ویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
تدې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخ بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستی خوندي شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی. خو د طالبانو نورو چارواکو لاغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوحې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دښتو کې ښخ کړي. خپرو شوو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلې دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو واره له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانب په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د یکشنبې په ماښام 55 تن افغان سکان او هندوان په یو ځنګړې الوتنه کې له کابل څخه نوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې د افغانانو ته به د استوګنې ټول امکانات برابروي. صفی الله ستانکزای بیا هم پر دې موضوع نور جزئیات لري.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سکان او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکان او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر داخستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانونو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه نه ده ورکړې.
د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 تنه نور افغان سکان او هندوان له کابل نوی ډیلی ته انتقال شول. صالح محمد صالح په دې اړه په کاناډا کې د دیراس د سیاسي مسایلو له شنون کې محمد ظاهر اکبری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې له افغانستانه ولې هندوان او سکان په وتلو دي.
د افغان سکان او هندوان له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دی غي حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي، د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل به، او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل به. که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړ دي او وطن دوست افغانان دي، په تېر څلوېښتو کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نه شو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل. دې وطن په حق دی او دې دی وحشت او دې ظلم دی، تور تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي، دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي، ښځې له کاره کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی، هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو د یو ابر قدرت ورچی په سترګه باندې ورته کتل کېږي. واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرونه چې په د علما په شورا کې وکړل دی، د هغو د خبرونه چې راواخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دې د ډلې نه دي، ډېر په حقارت په سترګه ورته کتل کېږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جلب احضار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو لمن اوس د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 ته لوړ شوی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګو نظره تازه دمه سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د بشری حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساری وایي، د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږویشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 21مه څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام له مخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خبر شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي، او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړ، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملین یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملین دا راپورونه رد کړي دي. لویدیځو چارواکو ویلي له 13 فبروري میاشتې راهیسې چې اوکراین کې جګړه پیل شوې، د روسیې له 70,000 پورې سرتیري وژل یا ټپیان شوي دي. روسیا کې د پوځي جلب او احضار د طرحې ترڅنګ د اوکراین په څلورو سیمو خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه هم دوام لري. لویدیځو قدرتونو دغه ټولپوښتنه شرموونکې او د نه منلو وړ بللې ده، خو روسي چارواکو بیا د عدالت د تامینېدو هڅه یاده کړې ده.
خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر اوروي.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیری وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلې دی. د خبرونې په وینا د ګروال اسد الله اکبری د افغان ملي اردو د پخوانی ځانګړو ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولی، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورېدو سره د ده پر ژوند د غم او بیرې توروریت خپره سوه. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خبرېدو وروسته اکبري لډيري بيري په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې پراتلونکو څو ورځو کې به څه کیږي. د انټرسپټ خبرونه مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسد الله اکبري تر مشرۍ لاندې کار کاوه، حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اگست په 6مه کله چې لخپل کوچنیانو سره په کابل کې و پلورنځي ته ولاړ، نو فکر یې وکړ چې شایي دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو شویو افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریدا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبري 16 په جګړه کې تیر کړي، خپل ملګری له لاس ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبري نننی افغانستان ته ګوري، نو له دې احساس نه سي تشتیدلای چې د دل نظر په هیواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د شوزو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصل ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده، د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبي فرصت وو. هغه د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پریښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 43 کلنه ده، وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان شو ځو جنو اوسنۍ وضعیت ناورین بللې او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د جنو دراتلونکو لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پریکړې کلی له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړولو وروسته په افغانستان کې د شوز او جنو پر وړاندې له بشري حقوقو سرغړونې په بیساري ډول زیاتې شوې. په دې احصایه کې راغلي چې د رسمي اشتي مخ کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون جنې منځنۍ او عالی شونځي تتلې، چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 21% برخه شدوي. د ډنمارک د شوز د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصل ورزشکار نادیه ندیم چې د ټیپ ډاکټره هم ده، وایي د دې وضعیت له امله زړه مات شوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر شوزو او جنو دا ډول شرایط وضع سوي دي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ورسته لدی چې طالبان وکمن شوی دی د دوی پر کاروبار بندیز لګیدلای او وزګار شوی دی. دغه سندرغاړي او هنرمندان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. په عین حال کې د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې د سندرغاړو ته د دوی له غوښتنې سره سم د کار زمینه برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی طبلا ده. دا طبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نور ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوڅخه لاس ورځ وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخا څلوېشت کاله کې رچ طبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو پستر ګدانه بنا عبدالباری چې طالبانو پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو ورستی پروګرام سو بلکې د خپل څلوېش کلن هنر څخه لري فاتې سو او د غراس د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې و تړل سو.
پښته دولت ستا خوان چورورونو یا مارکه یا مثلا درجه کوادی رو دلچه خلکه نخواشه دی
پا اورزگان ولایت کې د ګوتو پشمیر سندرغاړي دي. خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي، ځینو یې ډریوري ته مخه کړي او ځینو بیا هټي خلاصي کړي دي.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورخته یم ما شمته چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ ښار کې و هټي خلاصه کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی صنعت اصلاحات کدی پکښ راولي
زیات خلک د اقتصاد نظر په دغه پروانه ناروغي اختصاصي
بل خابیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سبد وایش د هغه سوې کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې چې ان شاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دي برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواد تېښته کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په ورستۍ برخه کې تاسو ته د خلکو اوازونه خبرو. د ظلم اوازونه له افغانستانه هند ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو د اتلو په اړه غوښتي وو. د هند د حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکانه او هندوان له کابله نوي ډیلی ته انتقال شول. دا د ازادۍ راډیو خبریالانو له عامو خلکو نه په دې اړه پوښتنې کړي.
د حل لاره دا نه ده چې افغان سکان دې دلته د وضعیت په خرابېدو سره د خپل وطن پرېږدي او له هېواده بهر دې لاړ شي. متاسفانه چې له هېواده بهر په هندوستان هېواد کې او په نورو هېوادونو کې هم دوی ته هویت نه ورکول کېږي. دوی ته د ژوند دغه امکانات چې په خپل وطن کې لري هغه ورته نه برابرېږي. دا په نړیواله کچه هم د افغانستان پر سیاسي او دلته په اجتماعي ټولنیز وضعیت باندې هم ډېره غټه او بد اغېزه پرې باسلی شي.
د زموږ هوادوال دی د افغاني ټولنې دوی یو برخه ده، د افغاني فرهنګ یو برخه ده، او په دوی باندې زموږ هواد افغانستان ډیر خایسته ښکاري، ځکه دا یو باغ په سیر دی او د باغ کې باید هر ډول ګلان وي. ولې اوس متاسفانه دوی له ګواښ سره مخ دي، ځینې زموږ سکان چې دی هندوستان ته روان دي، ځینې کاناډا ته روان دي، بیلابیلو هیوادونو ته روان دي. دغه حالت واقعا دردونکی حالت دی.
زه دا وایم چې باید د دې مخه ونیول سي. افغانستان باید نور ګاونډي هیوادونو ته دا څرګنده کړي چې دوی سینه پراخه ده او افغان سکان هم دای وطن دی. باید د افغانستان حکومت دوی ته د معیشت او ژوند کولو او د اوسېدلو زمینه مساعده کړي او دوی ته دا احساس ورنه کړي چې ګواکې دا د دوی د وطن نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز